دا ماخام شپک بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو د دوه وروستیو خبري مجلو له لومړنۍ خپرونې سره زه رضوان مراد له تاسې سره یم. په دې نیم ساعته پروګرام کې چې د امان امیرزی په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي، اوري چې د کندهار د امنیت قمندان وایي ډېر ژر به د یو امنیتي پلان پر اساس د هغه ملا امامانو مخنیوی وکړي چې په ایران او پاکستان پورې تړلې دي. یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق وایي اوس هم په افغانستان کې شپږ څلوېښت فیصد انجونې له اتلس کلنۍ نه په کم عمرې کې ودیږي. د نور مهمو او لویو تحولاتو په اړه هم رپورټونه لرو، خو په سر کې له فره هیواد څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی فهمه کې د خبرونو مهم ټکو ته. ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې د تنکو انجونو د ودونو مخه ونیسي. د بلخ د شرطپې د امنیتي قومندان د سړک د غاړې په چاودنه کې وژل شوی دی. د بامیانو په شیبر ولسوالۍ کې د نجونو یو ښوونځی د نامعلومو کسانو لخوا سوځول شوی دی. د پاکستان د پښتونخوا او بلوچستان ایالت کې په دروي چاودنه کې مرګ ژوبل شوی دی. د نوبل د ادبیاتو جایزه یو چینایي لیکوال وګټله. ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د تنکو انجونو د واده مخه ونیسي. په کابل کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف ویان عزیز فروتن ازادي راډیو ته وویل
دلته په افغانستان کې په سلو کې شپږ څلوېښت ښځې د اتلس کلنۍ نه مخکې دوی واده کوي او پنځلس په سلو کې هغه نجونې واده کوي چې عمرونه یې د پنځلس کلنۍ نه هم کښته دي، او دا زموږ د اندېښنه وړ ده.
د یونیسف په وینا د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د هڅو سربیره لا هم په افغانستان کې تر قانوني سن مخکې نجونې ودیږي. بل لور ته په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش نن په نړۍ کې د کمکو انجنونو د واده د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې افغان حکومت د لږ عمر انجنونو د واده د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړې. د بامیان ولایت چارواکي په شیبر ولسوالۍ کې د انجنونو د یو شونځي د سوځېدو خبر ورکوي. د بامیان د والی ویاند عبدالرحمن احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د غندک د نجونو لیسه تیر شپه د نامعلومو کسانو لخوا سوځول شوی ده. د همدې په وینا د احمدی په وینا په دې ښوونځي کې شاوخوا درې سوه نجونو زده کړه کوله. د راپورونو پر اساس د بلخ ولایت د ریک په سیمه کې د سړک د غاړې مین چاودنې نن د شورتپه ولسوالۍ امنیه قومندان محمد یوسف د هغه له یو ساتونکي سره وواژه. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان شیرخان دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د محمد یوسف پنځه تنه ساتونکي هم چپیان شوي دي. دا و د دې مهال د افغانستان په اړه مهم خبرونه. وسپامه کې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې نن په دوه بیلو چاودنو کې لږ تر لږه ډېرلس کسان وژل شوي دي. د پولیسو د یو جکپوړ مقام په وینا لومړۍ بمي چاودنه کې لس کسان وژل شوي او څلېرویشت نور ټپي سول، او بله چاودنه چې یو ساعت وروسته وسوه په هغه کې درې امنیتي کسان ووژل سول او دوه نور ټپي سول. په یو بل خبر کې راغلي نن د پاکستان په شمال لویدیځ قبایلي سیمه کې هم د بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او نهه نور ټپي سول. مقامات وایي چې دغه چاودنه د کوز اورګزیو د سنوزه په دره کې وسوه. دا د قبایلي سیمو اومه ولسوالۍ ده چې د پاکستان پوځ د طالبانو او القاعده پر ضد عملیات کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د تاجکستان دولتي هوایي چلند تاجک ایر د یو شمیر نورو هیوادونو د هوایي شرکتونو سره یو ځای سو، او ایران ته د ریال د ارزښت د راټیټېدو له کبله خپلې الوتنې وځنډولې. د تاجک هوایي شرکت یو ویان د پنجشنبې په ورځ وویل چې ایران ته د راتلونکي شنبې پرواز کینسل سو. لا تر اوسه نه د څرګنده چې د تهران او د دوشنبې ترمنځ الوتنې به کله بیرته پیل سي. دا ویان په وینا د تهران هوایي ډګر غواړي چې بهرني هوایي شرکتونه تیل په بهرنیو پیسو رانیسي، په داسې حال کې چې د تاجک هوایي چلند ټکټونه په ایران کې په ریال پلورل کیږي. د دې تبادله ډیره ستونزمنه ده، ځکه چې د ایراني ریال ارزښت په تیرو څو اونیو کې په سلو کې دیرش ټیټ سوی دی. مقامات وایي د سولې لپاره 14 کلنه فعال انجلی ملاله یوسفزی چې روانه اونۍ د طالبانو په ډزو کې شدید ژوبل سوې وه، د راولپنډي یو مجهز روغتون ته انتقال سوه. ملاله یوسفزی د سېشنبې په ورځ د سوات درې ته نږدې د ښوونځي په بس کې د طالبانو لخوا په سر کې ډزې پر وسوې او د پېښور په یو پوځي روغتون کې بستر سوه. خو نن د خیبر پښتونخوا ایالت والي مسعود کوثر خبریالانو ته وویل چې پیغله یوسفزی د راولپنډي تر ټولو ښه پوځي روغتون ته ولېږل سوه. شغلی کوثر زیاته کړې چې د ملالۍ وضعیت تر پخوا ښه سوی دی، خو لا تر اوسه له خطره نه ده خالي. پاکستاني مقاماتو پر ملالۍ د حمله کوونکي د نیولو پر سر د $100,000 انعام اعلان کړی دی. او د ادبیاتو لپاره د 2012 میلادي کال د نوبل جایزه ګټونکي یو چینایي لیکوال اعلان سو. پیټر انګلود د سویډن اکاډمي دایمي عمومي منشي په سټاکهولم کې وویل د ادبیاتو لپاره د 2012 میلادي کال د نوبل جایزه چینایي لیکوال مووی آن ته ورکړل سوه، چې د تخیلي ریالیزم یا د فولکلوري کیسو او مؤثر تاریخ سره یو ځای کړی دی. شغلی انګلود وویل اکاډمي د ادبیاتو د جایزې ګټونکي مووی آن سره تماس ونیوي، هغه ډیر خوشاله او احساساتي و. او 15 کلن مووی آن د چین لومړی لیکوال دی چې د ادبیاتو د نوبل جایزه یې وګټله. د نوبل د نورو جایزو په څیر دغه جایزه د $1.2 میلیون په ارزښت ده. چینایي لیکوال د رید سوراګم په نوم ناول د لیکلو سره چې په 1980 میلادي کال کې چاپ سو مشهور سو. دا و د دې مهال د افغانستان د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اورئ. د قندهار د امنی قومندان وی ډیر شر بده او امنیتی پلان پر اساس د حق ملا امامانو مخنیوي وکړي چې له پاکستان او ایران ته د لور تراغلي دي.
د راغلي د کورونا له ته په لور لای یا په کلاسي پلای یا په نشکی یا په ګرجنګل یا د ایران پر بات نو فهمیلنه حالت د راغلي د مقتد ته ملای نه ولید.
یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجې صندوق وایي او سم په افغانستان کې 46% نجونې له 18 کلنۍ نه په کم عمرې کې ودیږي. د بحران د ادارې او د بحران د نړیوال ادارې او جرمني استخباراتو د دې رپورټ او ارزونو په وړاندې چې ویل کېږي له 2014 کلو څخه د افغانستان وضعیت کړکېچن شي د هلمند خلک بیلابیل نظرونه لري.
نړیوال باید افغان ځواکونه تقویه کړي، هغوی ته وسلې او امکانات ورکړي.
دا میرمنو د ستونزو د حل په هدف په بلخ ولایت کې د افغاني میرمنو او د اصاف په لیکو کې د شاملو میرمنو ګډ شورا فعال شوې ده. د غراس پرونه کې اوري چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د افغانستان جګړه جهاد بولي او امریکا ولسمشر بارک اوباما د ملاله یوسفزی پر ټپي کېدو خپګان څرګند کړی. دوستانو تاسو کولی شئ چې په منځنۍ څپه 1296 او FM 100.15 سربیره په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار لوونه د ماخم تر وو بچو پوری دي په مستقیم ډول واورئ. د قندهار د امنیت قومندان وی ډیر شر باندې او امنیتی پلان پر اساس د هغه ملا امامانو مخاوني سي چې په ایران او پاکستان پورې تړلې دي او د افغان حکومت پر خلکو ته منفي تبلیغات کوي. د امنیت قومندان د غراس په نننۍ خبري ناشته کې ویل چې پروانه اونۍ کې 23 تنه وسلوال مخالفان وشلي او ټپيان کړي دي. محمد صادق رښتینی په لقندهار ریپورت لري.
وروسته له هغه چې د کندهار د ډن ولسوال احمد الله نازک د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شار ولسوالیو په یو شمیر مسجدونو کې ایرانی او پاکستانی ملای امامان د افغان حکومت پر ضد خلکو ته منفي تبلیغات کوي او په تیرو 2 میاشتو کې 4 ایرانی او 1 پاکستانی ملای امامان چې خلک یې د حکومت په مقابل کې جهاد ته هڅول د خپلې ولسوالۍ څخه ایستلي دي. د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې د حکومت لپاره دا یو جدي مشکل دی او ډیر ژر به د یو امنیتي پلان له مخې مخنیوي وکړي.
ټوله ورځ د منفي تبلیغات کوي، د راغلي د کورونا لته په لور لایي یا په کلاسي پلای یا په نشکي یا په ګرجنګل یا د ایران پر بات نو فهمیلنه حالت د راغلي د مقتدت املایي نیولې ده. طالب د املا د تبلیغات کې د در ډیره ځای پرې خامخا په سل کې واته پیسه د داسته په ولسوالیانو کې شته په ښار کې شته نو پر دې باندې انشاءالله اجاوکا په علماو شورا او امنیت ملي استخباراتي ارګانونو ټوله کار کوي چې د دې محتوی وسي او دا د یو غلط تبلیغات کوي ټوله لکه هغه په کوټه وچمن کې چې ټوله ورځ د افغانستان د دولت په ضد تبلیغات کوي چې زموږ په ځینو مایشتو کې هم دی پر دې باندې موږ کوشش کوو او ټول هغه خلکو ته خبر ورکړو چې نور د دې شان لاس واخلي همدې سره بیا قانوني عمل وسي.
د امنیت قمندان دغه راز په نننۍ خبرې ناسته کې وویل چې په روانه اونۍ کې په ښار او ولسوالیو کې په تصفیوي عملیاتو کې 2 تنه وسلوال وژلي، 6 تنه یې ټپیان کړي او 6 تنه نور یې ژوندي نیولي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
واموریدل چې د کندهار د امنیت قمندان وایي ډېر ژر به د یو امنیتي پلان پر اساس د هغو ملا امامانو مخه ونیسي چې په ایران او پاکستان پورې تړلي او په افغانستان کې په جماعتونو کې امامي اخیستې.
خبری مجله اوری
یونیسف یاد ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق وایي اوس هم په افغانستان کې شپږ څلوېښت په سلو کې نجونې له 18 کلنۍ نه په کم عمرۍ کې ودیږي. یونیسف د ماشومې انجلۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اکتوبر له 11 نیټې سره سمون لري په دې هکله د یو مطبوعاتي اعلامیې په خپرولو سره خپله اندېښنه څرګنده کړې. بلخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي دا ستونزه به تر هغې حل نشي چې حکومت په ټیټ عمر کې د نجونو ودول د ستونزې په توګه ونه مني. دوی له افغان حکومت غواړي چې په دې برخه کې خاص قوانین وضع کړي. په دې حق له نور د جمیلې ظریف په ریپورت کې.
یونیسف یا په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په خپلې یوې مطبوعاتي اعلامیه کې اندېښنه څرګنده کړې چې اوس هم په دې هېواد کې 46% نجونې له 18 کلنۍ مخکې او 45% له 45 کلنۍ مخکې ودیږي. د دې ادارې یو ویاند عزیز فروتن د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې له افغان حکومت نه وغوښتل چې د دې ستونزې په له منځه وړلو کې جدي اقدام وکړي.
لی پیام داده چې موږ باید د کم عمر نجونې د وادي مخنیوي وکړو او په افغانستان کې دا زموږ اندېښنه ده ولې چې دلته په افغانستان کې په سلو کې شپږ څلوېښت ښځې د 18 کلنۍ نه مخکې دوی واده کوي او 15 په سلو کې هغه نجونې واده کوي چې عمرونه یې د 15 کلنۍ نه هم کښته دي.
د یونیسف اداره وایي چې په ټیټ عمر کې د نجونو ودول د هغوی په روغتیا او راتلونکي ژوند ناوړه اغېز کوي. د یونیسف په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نفوس د صندوق د استازي په حواله راغلي د ماشومانو ودول روغتیايي پلوه هم یو اندېښنه ده. ډاکټر لارنس سیزلر ویلي له 10 تر 14 کلنۍ د ولادت په وخت کې له هغو ښځو نه چې عمرونه یې له 20 تر 25 پورې وي 5 برابره ډېر د مرګ له خطر سره مخ کیږي. همداراز یو شمېر ارواپوهان هم وایي چې په ټیټ عمر کې د نجونو ودول په هغوی باندې له رواني او فزیکي پلوه ناوړه اغېز کوي. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي او د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړي وایي چې باید د دې ستونزې د هوارولو لپاره حکومت خاص قوانین وضع کړي او له عاملینو سره یې قانوني چلند وکړي. د ولسي جرګې غړي شاګل رضایی وایي دا ستونزه په افغانستان کې د دې لپاره تر اوسه نه ده حل شوې چې حکومت د ستونزې په سترګه نه ورته ګوري.
د دې مهم علت چې دا شمېرې نه راټیټېږي بلکې ډېریږي دا ده چې تر اوسه افغان دولت په ټیټ عمر کې د نجونو ودول د یوې ستونزې په توګه نه ده منلې او تر اوسه یې دا فکر نه دی کړی چې په ټیټ عمر کې د نجونو ودول هم یوه ستونزه ده. تر څو چې یوه موضوع د ستونزې په توګه ونه پیژندل شي هیڅکله د هغې د هوارولو په فکر کې نه کیږي. افغان دولت هیڅکله د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره پالیسۍ او قوانین نه دي جوړ کړي. د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره باید اول قانوني ضمانتونه جوړ شي او د ښځو چارو وزارت باید د عامه پوهاوي یو پروګرام هم جوړ کړي چې په ټیټ عمر کې د نجونو ودولو مخه ونیسي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت د چارواکو نظر هم واخلو خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانم جهاد ده کابل کې وسیګه مدغه چې د جنکیانی په وړه عمر کې واده شي او یا د پلان خوانه ورکړل شي دوی فاول شرعي حق د لاس اور کړی چې دوی شرعي حق ده سده شزا او میړه به سره وګوري او د هغه نورسته واده سره وکړي. دا په اسلام کې مشته ده یو خو دغه حق د لاس اور کړی. دوم دا چې دغه په طبي لحاظ هم چې زه خپل ډاکټر نه یم توانونه لري یو خدای چې کچیر ته دی په 14 کلنۍ کې یا په 18 کلنۍ کې وده شي په دې وخت کې د مشوم راوړي د دې د مړینې احتمال لوړ دی. یو دوم دا چې دوی د کمی تجربې له امله نشي کولای چې خپل مشوم خو وروسي
شایموس خور خوب کنی استن بخاطر از این که سنشان خورده استن دیگه بکن سن خانونی خود نمیرسن او وقتی که شوار میتن او اتمن که شوار کنن عمل میگرن او وقت دیگه طفل خود مادر هم دخطر میباشه طفلش هم دخطر میباشه.
ها اینجون نیستی مخی ورکول کیگی ها قد زندانه پر دیر و چارو که مشکلات داری لکه مثلا دی خپل و دی کور دی عذاو سر مشکلات داری یا همدارنگ دی دی تپل پراوللو که مثلا دی تپل لحاظ هم داگه دی دویست یعنی آماده ندهیسی دای داور کرسی او دا تپل دنیات راولی.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوریده بهران د اداري او جرمني د استخباراتو د اداري لروري هغه خبر شوی ریپورتونه چې په افغانستان کې به تر 2014 کال وروسته سیاسي ګډوډي رامنځته شي د هلمند خلک په کوم سترګو ورته ګوري. په دې اړه بیلابیل نظرونه موجود دي خو د هلمند ډیر خلک وای په افغان ځواکونو باور لري چې د هیواد ساتنه به وکړي خو د نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې د نوې ملسیزه په څیر هیر نه کړي او له افغان ځواکونو سره ولاړ اوسي. په دې اړه نور په دې ریپورت کې
په هلمند کې داسې کسان هم شته چې په دې ډول راپورونه سر نه خلاصېږي خو په هیواد کې د سولې د راتلو تنده لري. عام ولس وایي په دولتي ځواکونو له دې عمله باور لري چې د هیواد او د هلمند امنیت ساتنه به وکړي خو ډیر په دې اند دي چې نړیواله ټولنه باید د افغان ځواکونو د وشاګونو په څیر د هغوی د تجهیز په برخه کې مرسته وکړي.
نو مې امید دی لښکرګاه ښار اوسیدونکی زه فکر نه کوم چې دا خبره به رښتیا شي ځکه چې نړیوال باید افغان ځواکونه تقویه کړي هغوی ته وسلې او امکانات ورکړي.
زه د راپور په خپرولو خبر نه یم خو دومره وایم که چیرې دغه نظام یو د توپک سالاران وي او امکانات کم وي تبن نظام بنړيږي او افغان ځواکونه ته باید یوازې د دند پرې نشي او دوی باید ورسره همکار اوسي.
زه جن محمد سرباز د چمشته ټانګ را کی مشته سلام اجازه را کی مشته مهمات را کی درو غخت پوری جنگ کوم چې در اخیرین خطرې پوری شو.
د بحران د نړیوالې ادارې لوري په وخت پارسوي راپور کې راغلی و چې د افغانستان دولت به تر 2014 کال وروسته چې بهرنی سرتیری وځي د سیاسي ګډوډۍ لامل راځي پسې خو څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش تر 2014 کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي د افغان دولت د راپور زیدلو خبره رات کړه. هغه وویل نړیواله ټولنه افغان دولت تر 2014 کال وروسته هم یوازې نه پرېږدي. په هلمند کې د نظر خوندان وایي که چیرې د همسایه وادون لاسوهنه بند نه سي افغان ځواکونه سم په نړیوال نورم تربیه او تجهیز نسی کېدای سي تر 2014 کال وروسته قرار قرار افغان دولت مرکزی اعتبار د لاسه ورکړي او د هیواد ډیر لري سیمه سکوت وکړي. سردار محمد سروری وای د همسایه هیوادونو څخه باید تعهد واخیستل سي چې په افغانستان کې نور لاسوهنه نه کوي.
کچېری نړیواله ټولنه غواړي او په افغانستان کې دغه لانجو ختمېدل لکه څنګه چې دغه راپور خبر شوی دی نو لازم ده چې د هغه گاونډي هیوادونو چې په افغانستان کې خپل شخصي ګټې لټوي هغه وس دلته مداخله کوي. کچېری د دوی لاسوهنه بند نه سي د گاونډي هیوادونو دا به روښانه وي چې د هر سره مسته کیږي ولی خو تر ټولو مهمه ده چې افغانستان وسلوال پوز پر خپل پښو درځي هغه تجهیز.
د هلمند ولس په دې ولایت کې د نړیوال ټولنې په مرسته د بیا رغونې انکشاف شونې او روزنې په برخه کې راغلي تغیرات د وسنی دولت لاسره وړنې بولي. وایي کچیر نړیوال ټولنه افغانستان یوازې پرېږدي نو په هلمند کې راغلي مثبت تغیرات په بیرته د جګړو او ګډوډیو له امله لمنځه ولاړ سي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت چې ټاکل شو روانه میاشت کابل ته ولاړ شي خپل سفر د امنیتي ستونزو له امله وسنډو. د افغانستان امنیتي وضعیت دومره د اندېښنې وړ دی. دا پوښتنه احمد شیبر د سیاست چارو له څېړونکي یونس فکور څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلی فکور په ځواب کې وایي
دا دلایل ام امنیتي دي او ام سیاسی دی. دا داسې یو ستر هیئت د پاره چې هغه ام بیا ډیر بین المللي اهمیت لري امنیتي شرایط و هغه نقاط ته چې دوی جاج واخلي. رښتیا هم د اندېښنې وړ دی په دې چې خپل په حکومت کې داسې اتفاق وجود نه لري. همدا اوس موږ خبریږو چې د رئیس کرزی او د معاون مارشال صاحب پر دغه باندې چې د وزارت داخلي مهم څوک مقرر شي، یو یو معرفي کوي، بل بل معرفي کوي. دا ستونزې د دې سبب شوي دي چې داسې یو ستر آیت ونه کړی شي، دلته سفر وکړي او امریکایانو هم اطمینان نه دي ورکړي.
فکر صاحب، تاسو ویل سه علت سیاسي هم دی، کېدای شي چې دا توضیح کړئ؟
زه سیاسي دا بولم چې کرزي صاحب متاسفانه زموږ د نظر دلته چې په افغانستان کې ناست یو، خپل د غربیانو او د خپل ملګرو پر ضد یو سړه جګړه او یا رواني جګړه شروع کړې ده. دغه چې دلته موږ فکر کاوه چې د نیویارک راوګرځي او د ترکیو د کانفرنس په پریکړو به دز د کړي چې غربیان او افغانستان څه ځینې غواړي، یو څه حکومت څه تغیرات په اقتصادي حالت کې وده هغه نشته. دلته فضا د کرزي صاحب څرګندونو داسې کړې ده چې سنا هم یو تعداد د طرفداري کوي چې ګواکې غربیان او کوم استخباراتي شبکې د غربیانو او د غربي مطبوعات زموږ پر ضد رواني جګړه شروع کړې. دلته فضا یو څه سیاسي خړپړه ده، ځکه هم په داسې یو شرایطو کې زه فکر کوم چې شورای امنیت او خصوصا د امریکایانو په موافقه یا د هغوی د نظر پر اساس باندې دا مناسب وخت
فکر صاحب، تاسو د مرکې په پیل کې وویل سه د امریکایانو په لارښوونه ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هیئت د لغوه کېدو پریکړه کړې ده. که امنیتي وضعیت په افغانستان کې دومره خراب وي او امریکایانو دا غوښتي، نو دغه اوس هم د امریکا یو جګپوری هیئت په کابل کې شته؟
دا دقیقه ده، دا د امریکایانو هیئت دی، ولې د امنیت د شورا یې مجبور دي چې دوی د مختلفو ولایاتو سره د کمانډانانو سره د امنیتی چارواکو سره لیدنه کتنی وکي او هغه بیا گزارش راکې کی. زه فکر کوم هغه هیئت د دې لپاره و چې امنیت شورا دا جاج واخلي او بیا د ناتو د امنیتی قواو د مسولیت زمانه یو کال تمدید کړي او هغه کار دی وسو بل دین چې دا هیئت سفر وکي. ولې امریکایان هیئت د دې لپاره راغلي دي؟ هغه په کابل کې د افغانستان د حکومت د لوړو چارواکو سره به خبري کوي. زه فکر کوم چې دلته دوی ته کوم امنیتي ستونزه نشته په دې چې په سفارت کې وي او وزارت خارجه ته راځي د دې چارواکو سره به خبري کوي.
افغانستان د امنیت شورا د هیئت د سفر د ځنډیدو په اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه ښاغلي فکور څرګندونه واورېده. دا میرمنو د ستونزو د حل په هدف په بلخ ولایت کې د افغاني میرمنو او ایصاف پلیکو کې د شاملو میرمنو ګډه شورا فعال شوې ده. په دې اړه نور د لطیف صحاک پر رپورت کې ورو.
د افغانستان د شمالي ولایاتو افغان میرمنو او د ایصاف پلیکو کې د میرمنو ګډه شورا غونډه د افغان میرمنو د ستونزو د موندلو او ورته د حل لار پیدا کولو په مخه په لار واچول سو. په دې شورا کې د بیلابیلو ولایاتو نه د میرمنو یو شمېر استازو او کمی بهرنی میرمنې چې د ایصاف په چوکاټ کې په افغانستان کې کار کوي ګډون کړی و. د بلخ ولایت د میرمنو د چار رئیسې فریبا مجید وویل د دې شورا په ګډه غونډه کې د افغان میرمنو په ستونزو باندې خبرې وسلې او ورته د حل لارې وړاندیز وسو. نوموړی وایي داسې غونډه تیر کال کې هم او د دې شورا په وړاندیز سره په شمالي ټولو ولایاتو کې یوه یوه د بیا رغونې پروژه ترسره شوه او د دې پروژو کار د میرمنو لخوا ترسره شو.
این نشست هم بیشتر کمک میکنه که چقدر ما بتونیم یک بار دیگه صدای زنها را
داست ناست مون سر مرسته کنی ترچو مون دی میرمون و خد نریوالو تا او پا خواست توگه دی آیصاف چارواکو تا چه دی افغانان و لوی تا ملکبون که دی برسه او اغوی سر خبری بکنه.
از این فرصت استفاده خوب بکنیم.
دی دی شورا پا غنده که دی امریکی سفارت دی آمه اریکی یا چارواکی میرمن بین منسویل اغوی غوری دی میرمونو دی زرفتونو دی تقویه پا برخه که یو سلو پینزه درس بیل و بیل برسونه ورته برابر کری ترچو اغوی وکولیسی چی دی افغانستان دیننه او بهر خپل لوړ زده کری تر سرک. نوموړي د دې شورا ګډونوالو میرمنو وغوښتل ترڅو هغوی سره مرسته وکړي او هغه ځوانې میرمنې چې غواړي خپل لوړې زده کړې ترسره کړي هغوی ته ور وپېژني. په دې برخه کې تاسو نه مرسته غواړم ترڅو موږ ته هغه ځوانې میرمنې را وپېژنئ چې غواړي خپل لوړې زده کړې ترسره کړي. په شمالي ولایاتو کې د ایصاف قومندانۍ مرستیال جنرال لورل بیاوایي هغوی به داسې شوراګانې په راتلونکو کې هم جوړې کړي تر څو وکولی سي د افغان میرمنو سره مرسته ترسره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د افغانستان جګړه جهاد بولي، د دې هېواد یو شمېر کارپوهان او د دیني علومو پوهان بیا وایي چې عمران خان دا خبره د سیمې له حالاتو څخه د بې خبرۍ پر اساس کړې ده. اسمت ساروان په رپورټ لري.
د پاکستان د کرکټ پخوانی کپتان او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي په افغانستان کې روانه جګړه جهاد دی. عمران خان چې د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې په یو خبري غونډه کې له خبريالانو سره خبري کولې، د دې پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې د وسلوالو جګړې ته په څه سترګه ګوري وویل،
جو اپنی ازادي کی جنگ لړتا و جهاد،
هر څوک چې د ازادي لپاره جنگیږي هغه جهاد دی. په افغانستان کې چې څوک د بهرنیانو د اشغال پر ضد جګړه کوي جهاد دی.
په افغانستان مې جو لوګ لړ رہے ہیں ایک فورن اوکیپیشن کے خلاف جهاد ہے.
عمران خان په عین حال کې د پاکستانی طالبانو لوري پر ملال یوسفزی حمله وغندل، ویل چې پر ماشومانو بریدونه د اسلام د لارښوونه او پښتونولۍ خلاف عمل دی. د په پاکستان کې د طالبانو د فعالیتونو د انګیزې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه او ویل چې په 2004 کال په وزیرستان کې پوځي عملیات په پاکستان کې د تشدد اصلي دلیل دی. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوست پخوانی افسر اسد منیر د عمران خان پر سرګندونو د تبصرې په محل د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل، له نړیوالو ائتلافي ځواکونو سره په جګړه بوخت وسلوال طالبان افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو تر راتک مخکې هم له خپلو مسلمانو وطنوالو سره په جګړه کې شکیل ول.
افغانستان کے جنگ شروع دے وہ کالا طالبان جنگ کرو اگئی الت نہ امریکہ نہ روسو نہ بارنے سو خلقو اگئی جنگ کو لو دے افغانین و مسلمانان خلاف، احمد شاہ مسعود مسلمان و افغانو، گلبدین مسلمان و افغانو ربانی دے خلاف جنگ کرو دے وہ کالا.
د پېښور پوهنتون رئیس او د اسلامي علومو کارپوه ډاکټر قبله ایاز بیا د عمران خان څرګندونې د سیمې له حالاتو څخه د نوموړي د بې خبرۍ له کبله بولي.
عمران خان د خطې په دې مسلو کې یو ماهر شمارم، نو ما خیال دا دی چې هغه چونکې د دې خطې د یو سیاسي پس منظر نه لري، نو د هغه خبره ما خیال دا دی چې دومره علمي اساس به نه وي. یو هغه سیاسي بیان ښکاري و علمی بیان نه دی، علمی بیان خدا دی چې را کومه کاروای کی دی هغه مونږ د جهاد په چوکاټ کې چولې شو کومه نه شو چولې، نو دی خو چون کې عالم نه دی دا خو مونږ ته پکار دی چې کوم مذهبي سکالر اپ دې خبرو باندې رائے ورک.
تر دې په خو یو شمیر دورو پاکستانی سیاستوالو هم عمران خان ته ورته څرګندونې کړې وی او ویلي و چې په افغانستان کې جنگ جهاد دی خو په پاکستان کې جګړه ناروا ده.
خبری مجله اوري.
اوس هم د سوات پر ملالې یوسفزۍ باندې د حمله موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملالې یوسفزۍ پر ټپي کېدو خپګان څرګند کړی او امریکایي ځواکونو ویلي چې دوی دې ته چمتو دي چې د 14 کلن نجلۍ چې طالبانو په سوات کې ټپي کړې ده د درملنې لپاره بهر ته انتقال کړي. نور تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د نجونو د زده کړو هڅونکې ملالې یوسفزۍ چې طالبانو ویشتې ده لا هم د مرګ له خطر نه تشخورل شوې. د پنشن بي پروز داله پېښور راول پنڈی ته یوړل شو. د امریکا ولسمشر پر 14 کلنې ملالۍ شوې بریت خوښینون کوي وباله او د ملګرو ملتونو سرمنچي بان کی مون د بریت خوښه کړې دی او د دینچلي کورنۍ ته د خپل خواخوږي او ملاتړ پیغام استولای دی. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند میا افتخار حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته د ملالۍ د پیښې پاړه وویل
چې نن ټوله دنیا خلک د ملالۍ سره مینه کوي او دا مینه د شتګردو په مخ باندې کوم نه نو سپېړه ده.
پر ملالۍ د سیشن بی پورس طالبانو د سوات په مرکز منګوره کې ډزې وکړې او د دې ترڅنګ دوی نورې زده کوونکې هم ټپیانې کړې. په منګوره کې د طالبانو د واکمنۍ پر وخت دوه کاله ملالۍ د زده کړو لپاره مبارزه کوله. د چهارشنبې په ورځ د پېښور په پوځي روغتون کې وروسته له درې ساعته عملیاته ډاکټرانو د ملالۍ له اوږې ګولۍ راوویسته خو دا له عملیاتو وروسته له کوما ونه وتله. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني وویل امریکایي ځواکونه دې ته چمتو دي چې د ملالۍ د درملنې لپاره هغې ته الوتکه واستوي او بهر ته یې د درملنې لپاره یوسي. جی کارني زیاته کړه چې ولسمشر اوباما پر ملالۍ شوی بریت غندلی دی او هغې له خوښنۍ ډک عمل بللی دی. د سپینې ماڼۍ د ویان په وینا له ماشومانو سره زور زیاتی یو وحشي کار دی او د بېغیرتو کار دی. جی کارني بیا وویل چې ولسمشر اوباما څرګنده کړه چې د ملالۍ او د هغې د دوو ټولګیوالو پر ټپي کېدو له زړه دردېدلی دی.
آ
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.